دی با همکارم صالح محمد صالح باشین.
السلام علیکم. پاپنسن کی د سحر اته بجې سوی د خبرونه یو ساعت ده. دوشنبه ده د چنګاش یا سرطان 14 د جولای 15 د دې خبرونه په راپورونه کې د زندانونو د تنظیم اداره وی ډیر ژر به د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه واخلي.
ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې پاکستان وی په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. روونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. دا هم د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امن دات سرګندونی داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي لتیر شپې څلور ولسوالي شکی نسی خواهن او شکشم د وسلوولو طالبانو لخواني ولسوي دي. په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیشي زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د 2020 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلولو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوریو لخوا د استخدام سویو 116 ماشومانو له ډلې 110 په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له ګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شلسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنۍ آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیشه پرون یک شنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسو چې سی 113 هرکولیس ترانسپورټي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالوت لیکي ووته او نسکور وسوه. په الوتکې کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیشه په ځای کې وجل سوي دي. یو سیمه ایز قومندان ویلي نشکری چې دغه الوتکې دی په ډزو نسکوره سوي وي او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي کورونا وایرس نور د امریکایي وګړو پر ژوند کنټرول نه لري، خو ولسمشر بایدن زیاته کړه دغه وایرس لا هم ختم شوی نه دی او د خلک وه سوال چې د هیواد پالنې د هیڅ د څرګندولو لپاره دی واکسین وکړي. جو بایدن پرون د جولای پر 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ په مناسبت شاوخوا زر روغتیایي کارکوونکي او نور کسان چې د وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړي کرښه کې وو په سپینې ماڼۍ کې میلمانه کړي وو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دوی اوس مهال تر بل هر وخت د کورونا له وژونکي وایرس څخه د خپلواکۍ اخیستو ته نږدې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې 80% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو ستن لګولې ده. ولسمشر بایدن تر جولای میاشتې پورې د 80% وګړو د واکسین کولو هدف ټاکلی و. د آذربایجان حکومت وای په کاسپین سمندرګي کې د اورلګیدو د وی پیش په اړه څرګنده کوي. خو دغه حکومت وای د غازو او تیلو سمندري زیرمو ته په دې اورلګیدنې کې د زیان او شتو څرک نه دی لګولې. پرون دغه سیمه یو زوروري چاودنې ولړزوله چې وروسته په ټولنیزو شبکو کې د اورلګیدو تصویرونه خپاره شول. د آذربایجان د بیړنوي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په اعلامیه کې راغلي د ورځې په بهیر کې د تیلو په سمندري تاسیساتو یا هم صنعتي بنسټونو کې د عاجل حالت په باب خبرداري ترلاسه نه کړ. په ویډیوي تصویرونو کې د اور یو لوی لمبه ښکاری چې د پلازمینې باکو له سواحلو هم تر سترګو کېدله. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي تلویزیون ویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یک شنبه 2 ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د 3 میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سی وو. د چین د دغه فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل یې زموږ پر وپاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپرلو خبره داسې محل کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د باګرام د زندان د سپارلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د باګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې باګرام نظامی اډه د محل په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلې دي. د باګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی وو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د باګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي. نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجول او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللی څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د باګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پراته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم و. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیری افغانستان ته ورغلل، باګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغه تلته وزندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش غړي به پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا د محل په باګرام زندان کې 4,550 تنه بندیان ساتل کیږي. وشي امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه له باګرام وتلي. په باګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوی هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وایي د غلطه بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یا علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادي راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د تریزه یا علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولی چې خپلې مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څور زراحیسي په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم ورته نور شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بيخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نه سي بار بار وته کوشش کوي هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې د ورسا په ذریعہ باندې وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار لري تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځای دفترونو سره پاړی کېږي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړی کې له مرکز پرې کېږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شنواری وای په خوست کې لتیر څور زراحي سي د امنیتي ګواخونو لکبله مخابراتي شبکو د شپې لمخې خپل فعالیتونه کم کړی دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د غستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمينه د څلور ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه یو 50 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
ستاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې چې ننګرهار کې زمونږ د بایومټریک تذکرو مساله وه، هغه بایومټریک تذکرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو، روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو، او نشیدانو او مزلینو وزارت نمدا غوښتنه ده، موینیت نمدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د مزلینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومټریک تذکرو ولله خو ضرور ماشونه حواله کړي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه
پیغام خلکو ته او افغانستان وګړو ته دغه دی چې دوی د کرونا جدي نه نیسي، او دا کرونا د چې جن شمېر ځوانان سپین ږیرې په منځ یو ډول نوروي سمسله دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي، تر څو هم دوی د کرونا څخه بچي هم نور خلک لوپک.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. ورور د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رسېدلی دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلید تر مرکزه پورې رسېدلی ده. هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. دشمنل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په داسل کې چې د ولسمشر لمړی مرستیال وی طالبان هیڅ کله پر افغانستان واکمنی دای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کې دوه چنګار کړی دی. تب داسل کې دا چې د کورونې چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 1320 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې ورستوي کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کې د زیات سیوی دی. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیه هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی، هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې داود دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یوم لکه
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکی روان دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالس بل خیر به طرفه ملي شخصیتونه مو وسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
کوم ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یونما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي، یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغه وخت نه وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضرېږي.
ملل متحد کچیر د ځان سره د امریکای، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه په فکر کوم سره په یو وخت کې تمنیږي هیڅ ډول مشکل نشته. او ملل متحد هم شاته قوت او حمایت موجود دی، حمایت او پاراسټ ملل متحد هم سره نشي کولای، ځکه چې دلته مغرض مفسد روسي ډلې حاکم دي او چې هغه په خبر پیښه په کو پورې اړه لري، هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بیلابیلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي، ویجاړي هم رامنځته کوي چې د مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضي ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکه افغانستان ته ډیر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نسي کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که یې رباب ورڅخه واخیستل سي دی به څه کوي.
د تاجکستان چارواکي وای د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیری پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل سوي دي. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصول او شګونډي توپ ته په پام سره دغه سرتیری ته اجازه ورکړه چې د دې خاورې ته داخل سي. دا دریم ورده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر ده چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې د ازادي رادیو خبريال په ډیر نور جزئیات راکوي.
بل سالي صاحب د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په ټلیفون باندې سره خبري کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوري په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسكر او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبري کړې چې په ورسته یو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوختي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده. البته د اعلامیې په وینا باندې له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. بورز غنی هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او جربه دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. لدین وړاندې د ازبکستان خاورې ته ځینې عسكر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په روسي کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیز شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لکه لګه شپاره ولا سوالې دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوې دي او جګړه په مرکز فیض آباد په سندو کې روانه ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
areas in the world. لورپا تر امریکا
لا ریاکشن یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سو سابس
سیکھیں گے کیا مراشم متگبش میران
له آسیا تر استرالیا میر
ما
آزادی را ریو واوری او ځان خبر کړی.
اوسم د سیمې په اړه، پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ولګاوه او وی ویل چې د دغې بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند د استخباراتو ادارې یو کارکوونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنه یې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلي یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعه دی، هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نوم ونه خود. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخت دریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بکچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر مصالح د سیمه څخه زما ټول مسلمانان وروڼه ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده په فارسي کې خپرېږي. موږ تیر کلونه کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړې چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دا چې یو د دې اړه باندې وادي شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې نه یو بل شاته دي او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملی کې نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منل کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼ ګڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې موږ لارې نه لري، هوا د لارې مالات او کتر نه یو پاتې کیږي. کتر لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي. دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو پیغام دی ورسی دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره پجن شي عوام په ضد دا کار نه کوي دا ورته کوي دا خو اکمال کوي دا وعده لارین کوي عوام ته مشکل ده کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه د خلکو خرابي دی ولا نشته ولا نشته نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه ته دولت په ضد نه کوي ته دا عوام په ضد کوي دا ورته خو کوي خپل اکمال سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرونه وخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډیر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې